دوشنبه ده د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونی کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک اندیشمن کړي د افغانانو د بای د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
په تیر شلو کلونو کې د نختنه لراولې د یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و
ځینې پالانو یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د ټول انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناست انجونې وایي
خای مو کې سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوشیږي باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي
په بل راپور کې د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابیدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټول پاتې شوی دی او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینی وسیدونکو وایي چې طالبانو د ځمنې خلاف ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یو شیامیشته سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت و معنی روټرز خبری اژانس تیره شپه وخت راپور ورکړ چې داعش ټلې په خپل ټلګرام کې د شنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبان ویلي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی وو د ظاهرن په یو ټونس دوله موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه و که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنې دوه سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر تر کمه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په دې موده کې د ځینو خونړۍ او حملو مسؤلیت منلې دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاربنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د شغلی سیزاریتی پوینه افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نقدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمهیزو چارواکو سره په کتنې کې ویلي چې هیواد یې په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت له بیا سمېدو سره مرسته کوي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکي ډله کې دیش تنه شامل دي رسنیو د شغلی ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي د جرمني پولیس ویلي چې شپاړس تنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلې دي د جرمني خبری اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پناه غوښتونکي د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارۍ ته ختلي وو او غوښتل یې چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن ښار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي په دغو کسانو کې یوولس ماشومان او پنځه غټان شامل دي پولیسو ویلي د لارۍ چلوونکي د دغو کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړی او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سوي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغو زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجې وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرۍ ټاکنو ته د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 میلادي کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسلهوالې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې بیرته خوشي سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلود چې موږ ډاله تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوریز لوبو کې خو بخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوب مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتل کړه. تر څنګه ډیوډ وارنر 35 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 واره د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتري لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 او 1,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکني کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یوه مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وایي د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته و. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادله په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یک شنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تر شلو کلونو کې دا نرخ بې ساری ګڼل کیږي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 340 افغانۍ وه.
د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیر شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولیدلې یو دوره کې نوې تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وا د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
د اگست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه غاڼ شمیر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې تر ډېر وخت سوداګري صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې همدا و چې د نږدې درې میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا وو او یا افغانیو راپورته شول او ان تر 15 ورسېدل افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته هغه د افغانیو د بیې د دې بېساري لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لوېږي بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا ځنه اخلم خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تیر بیا ډالر باندې راکړه ورکړه بند کړي او د خلکو پیسې هم په افغانۍ ورکوي د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بیساري لوړېدو په تړاو څه نه دی ویلي خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
د منګا جامع جهانی نه د ایله دا کومه سرمایه چې د منګالته نیولې دا د باید موږ ته خوشی کی د امو سره زیاتې د ظلم دا منګا فقر بشارګي سره مخې په دې چې د منګا ټول شتمنی هغه بند کړی دا حواله بند د وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات غازو والا دا ټول په حواله کې ټول لات بندي باید د امو ته خوشی کی منګل ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولای د منګا پیسې دغه موږ اقتصاد ته ډیر سخت ضربه وارد کړی دا او موږ دغه خواهش کوو دغه موږ غوې نه تقاضا کوو چې دغه موږ پیسې خوشی کی ترسو وکول شو موږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو
د طالبانو په بیا وکمنی دو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر کنګل کړی او د طالبانو او خلکو له مقرره غوښتنو سره سره موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نقد پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بیې ان دوه برابر وروته رسولي
ومردل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو د پتیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک په خوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وی د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستنګزی له شغلی هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغاني ډېر ارزښت د لاس ورنک دغه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه و دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وی نه د مامورینو معاشاتو نه هیڅ افغاني بازار ته نارزه کېدله الګي پیسې هغه تقاضا هم دومره وساتل چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف تخوی قدم اخلي مخکزي معاشات ورکړي خلکو ته د قراردادونو پیسې ورکړي عادي انکشافي بودیجه من سره ځي نو تبیده چې افغاني په بازار ترځي کې
خغلې هډوال دغه سي د افغاني نرخ کله هم په دې اندازې باندې رالویدل یو په دغه تیر شلو کلونو کې کڅنګ
په تیر شلو کلونو کې د نرخ تنور او نه راولیدل یو دوره کې نوې تک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وا ځکه ما مخکې تاسو ته ارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبره باندې تکیه بله زه غواړم وایم چې یعنی پیسې بخپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغاني او دغه د اوس کرا کرا راخکاري پم دي خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغاني او واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلې ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغاني هم چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چیرته موږ حقيقي نرخ ته زو حقيقي نرخ خدا دې چې دغمره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو در فکول د پاره نور پیسې نشر کو نشر بیا په تخنیکی لحاظ چکه عمر اقتصادي رشد په مملکت کې نشته زیات نشر چکه اغه انفلاسیون من سره وړي او ارزښت ورزي
هغه له هدول
چې ول ویږي
دغه چې نرخونه د ډالر او یا د نور بهرنوي اسارو چتبن ډالر په سر کې دي د چا خبره آسماني کیږي او اوج ترسيږي هغه مستقیم تاثیر څه دی فکر کوي چې نرخونه هم د مواد ور سره جګزي ک څنګه
تبدا سلفي صدق بالکل قیمتونه لوړیږي اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري خلک داغي به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندي دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کول بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لویږي به د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وي شدا ځنا خلما خپل د دولت بودیجوي کمبودی زیاتیږي هغه بجټ ډیفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خلیږي څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راوونی سي په اندازه پیسې بیان لوي به مجبور دي چې ډیر نه شروع کی
د افغانستان بانک په خوانې مرستل او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالر په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې بشپړه مرکه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org
راپور زموږ قضاوت ستاسو
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چشمیر یې شاوخوا 1500 تر رسیدي پرون یک شنبه په یوه ترازی غونډه کې لنډی ولی ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغه چې د ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي نور حال په یو راپور کې
یو شمیر کابل ښاریانو مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني دوی د یک شنبې په ورځ په وی اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې د دې اعتراضي غونډې یوې غړي توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاډ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي د خلکو کورونه تلاش کیږي په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار هلمند او کندهار کې زیات شوي د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي هغه نه دي عملي کړې موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني
دغه اعتراض کوونکو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان باندې دونه ولګوي ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده خو پاکستانی چارواکو په تیر کې دا ډول ادعاوې رد کړې ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي د دوی په پریکړلې کې دا هم ویل شوی چې طالبانو تر اوسه په خپل کړي او ژمنو عمل نه دی کړی اعتراض کوونکي وی لا هم خوانځي د نجونو پر مخ تړلې دي مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو لوري اعلان شوی افنه د عملی شوی خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وین زبی الله مجاهد به د اعتراض کوونکو لوري د څرګندونې به بنسټه بولی خاغلی مجاهد وی طالبان خپل کړی او تعهدات ته ژمندي
موږ خو لمړی دغه ادعا وکړه کړه د اوسې د ولایتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا دی افنه ورسته څوک ځای سی وي پخوانی عسكر یا پخوانی کارکونکي چاته چا ضرر نه درسوي دغه ادعا غلطه ده نه معلومه چې داخله کوم مغرض خلک دي کوم خوانه تاریخي کې داسې خبرې کوي په وخت کې د افغانستان د رسمیت نه پیژندل د دې سبب ګریستون زیاتې او د ستونزو حل لپاره وزن لري تاسو نړیوال ټولنه افغانستان سره تعامل وکړي
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی وو
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستو اراده نه لري سفیولا ستانګزی او په دې اړه نور تفصیل
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خو د میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. وایي نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی ما بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سره زمونگ تشویش لا زیادیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپاره مایوسی را منسته کوی. مونگ نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سو زمونگ غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتیمخی کابل تننو تلو دا ونسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړلي وو، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پرېکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ورشي. د زحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خوسیږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو د جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زئی ده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزئی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر حیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې، خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چې د لوجستیک انزورګری او د مهرنې ساپونو د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د وروسته د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپل کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مې هم چې وضعیت کوم لوري ته درومي، څو یو ځل بیا خپل کار روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزئی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د څلور میاشت نه دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزه ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزئی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلورویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هواده باندې هم صادرول. د هغې خبره اوس هم یو شمیر ښځې په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خواهی د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
خزی کولی شي خپل کارونه مخ ته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري درلودي. موږ هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل کارونه ته دوام ورکړي. د سوداګري وزارت همکار دی.
افغان خزو تیر شلو کلونو کې د نارینه او ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. دوی یو شمېر یې په اقتصادي او سوداګریز برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربېره د یو شمېر نور خزو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمېر خزو په کار وګمارلې. مخکینی جمهوریت نظام تل د خزو په مساویانه ونډې ټینګار کوي، خو کله کله خزو نیوکه کوله چې ونډې سمبولیکا او یا هم کمه ده. اوس د افغان مرمن غوښتنه له طالبانو هم همداره چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریا سنوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومی رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تیرو دونو کې دوه واري هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعیانو پر یوه جومات په ځان مرګ برید کې د معصومی د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعیانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وی. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبی د خپل زوی میسم رغیدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زمونه خپل مور د جړه په حالت کې ولیدل او پوهیده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعیګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی، او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوي ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت په دوی دغه شیعه وګړي په نخښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خبره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته راوښتي وو. د هغې د زوی پر مرۍ چاړې ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې وسله نه درلوده چې طالبانو ته تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړي او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدی چې لخپل خاوند جلا شوی او د دوو وړو ماشومانو مور د ویلی نه پویږي د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی وو، تر دې پیښې وروسته وتوانې د ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړي، د ګڼو خزینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیس هم شامله ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تاسو آزادی رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د داعش یا اسلامي دولت دلی خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځي د چاودنی مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجلسوي او څلور نور چاپین سیوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او